طعم ستري مشاي. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې په هلمند اوروزګان او کندهار کې یو ل زره به ځای شبه کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ارغنداب کې بیګا هم کلکه جګړه شوه ورستای حالې درکوو. پروانه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چی راپورونو تراشو پا مکڑای خبرونو تا د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله. افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د مالیزیا دغه مجمع یوه معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې یې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د مالیزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د رواني کشالې د حل غوښتنه کړې. تېره اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. او اوس دینه بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. ښاغلي داودزی د یو پارلماني هیات په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسي پاسنوالو رول مهم وباله. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والی ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسي پاسنوال وستایل.
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسي پاڅون کوونکو پوستو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه. د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. لدې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله من دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې درې میلیونه ولکه وګړي لري شوی انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی وي. د کاناډا پولیس وایي په کیوبک کې د یکشنبه شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لومړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري. د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغه سې یوې حملې خبره کړې وه. د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د ده د رواني درملنې په یو متن کې افشا شوي وو. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د پرون سهار طوفان دومره قوي و چې په یو ساعت کې سرعت 200 کیلومترو ته رسېده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل. او په داس حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 1400 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 315000 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې 3250 تنه مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شئ، پته ده azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو د څو جنوبي ولایتونو بې ځای شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مشګر د باندې پرې وزه نغړ کې خرتلې د امش پر ځانو باندې اچو چې مشخل شی لا نه درایستلې.
د کندهار ارغنداب او جړې ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخته جګړه شوې ده.
هوایي ځواکونو تر نه وخت بمبار کوي چې د درنو چاودونو ژغونه عام کندهار شهر ته رسیدل.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاریخوالي دوسی به برخلیک پات دی. د افغانستان په اړه د جنو نړیوالو رسپانو تفسیر درتلرو او روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجنه مور وټوانی د چې 12 کال وروسته د خپل زوی ناوې واده کړی.
دغه ارمان مې پر زړه درلود چې مال اله زما د چې پر دره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشزه پیدا شي.
دویم انیمای کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونه درتلرو. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 نوي او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تازه راپور ده چې پرون ماخام د کندوز د ولایت په مقام کې یو توغندی لګیدلې. هلته مو خبريال وایي چې دغه توغندی په 14 کې د ولایت د مقام څلور ساتونکو وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. هڅه کوو چې خبرونه کې خپل خبريال سره اړیکه ټینګه کړو او وروستای حال درکو. خو اوس ورځو هلمند ته. خبريال مو راتوي تخنیکی همکار اشاره کوي چې لکندوز مو خبريال ل خبرونه سره وصل شوی دی. اجمل آریان، آریان سپ ستړي مشي سهار مو په خیر. په کندوز کې د ولایت پر مقام د تیر مقام د برید جزئیات څه دي؟
مننه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر ورځ مقام 15 بجې د کندوز ولایت مقام په انګړ کې د والیبال په میدان کې د وسلوال طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله د ولایت لاستنه ساتونکو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندوز دیوالي وایي نسمت الله مرادي له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښه کې د ولایت مقام څلور تنه ساتونکي وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. او دا غرض دی ولایت درې تنه ملکی کارکونکو هم شامل دي، یعنی په ټوله کې څلور ساتونکو وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او درې ملکی کارکونکو هم ټپیان دي، یعنی شپږ تنه ټپیان دي. د ښاغلي مرادي په خبره چې دغه پیښه ټپیان دي کندوز نه زمي روغتون ته انتقال شوي دي او روغتيي وضعیت هم د ډاډ وړ ده.
بلې، او د پیخي مسولیت چا په غاړه اخیسته او داسې هم معلومه شوه چې دغه توغندای چې د ولایت په مقام لګیدل لکم ځای توغول شوی؟
لودین صاحب، څو کلونو راځي چې د کندوز شاوخوا سیمه، البته د ښار نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعال فزیکی حضور لري. دا لومړی ځل نه ده څو سلیم د کندوز ولایت مقام انګر په د یوان مرمۍ باندې وشل سوی دا د غرض د خار په بیل بیل سیمو کې هم د یوان مرمۍ لګیدل دي. خو دلته چارواکي وایي چې دغه واد دی وسلوال طالبانو له لوري توغول شوی ده، خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو یا کومبل ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي.
بله، کور مو ودان اوریدونکو و موریدل چې په کندوز کې زموږ خبريال ویل چې تیر مخم د کندوز د ولایت په ودانۍ کې، البته د والیبال په میدان کې، توغندۍ لګیدلې او کم تر کمه څلور ساتونکي پکې وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. له کندوز نه ورزو کندهار ته، د کندهار په ارغنداب او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ کلکه جګړه شوې ده. تیر شپه هوایی ځواکونو په ارغنداب کې بمباری کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغیز راپور نه دی خپور شوی. لږ وړاندې زموږ خبریال صادق رښتینی راته وویل،
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه هم هوایی ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه ان کندهار ښار ته را رسیدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او جړی ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د احمدی په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د جړی ولسوالۍ په نهر کاری سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند پله څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیسو ټولې پوستې سقوط کړي دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بیځایسو کورنیو شمیر 1500 ته رسیدلی دی چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنیو څخه زر کورنۍ همالته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوي دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
همکار مو صادق رښتینی و چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر شپې د حملو جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د ورستیو جګړو له کبله تر 10000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځای شوې کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د سالم احمد صالح راپور د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولې چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي، د داد کې ماړولي وروره شپاش کټې په یوه سرای کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان موږ ګرده د باندې پریوزو، نه غاړکۍ خرتلې د موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لا نه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوې نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سوي کورنیو شمیر نږدې 10000 شول سوی وو، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سوي کورنیو سروې پیل شوی ده.
سر ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروي ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروي شوې، له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل،
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډیر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوالو نهادونو او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
لتیری میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې لتیری اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي، 1500 کورونې بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونې کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورونې په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سویو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې، دوی نسی کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او ښکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلوه کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکیان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
وسام ورزو د خبريالانو د دوسیو اړوند یو راپور ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 15 او یا پیخي ثبت شوې دي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د هغو هیوادونو په 15 مالیکه کې راوستي چې د خبريالانو د وژنې دوسیه پکې به برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د دوهمې په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایم د مافیات د ختمولو لوراز سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
مینا مروت هغه خبریاله چې په کابل کې د یوې تروریستي حمله قربانی شوې ده. د خورشید ټلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسي ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوې ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزل زموک خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنۍ د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون لپاره راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزاد او رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورده ثبت شوې دي. د دغه ادارې د سار د سانګي مسؤل احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړ او بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 10 نور مورد هم سیړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډیر شته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو موردو عاملین لامنیتی زوکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته مورد د امنیتی زوکونو د کشف تر سار لاندې او د نورو مواردو عاملین یې د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د سانګي مسؤل نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 بیا قضیې ثبت شوی چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وې. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 یا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي. خاغلی نوری وای کسا هم پا ورسته و کلونو که لخبریالانو سر دتاو تریخوالی دوسیو تا رسیده نشوه خو افغانستان وز هم پا هاگو هوادونو که شمیرل کیگی چه لخبریالانو سر دتاو تریخوالی دیر شمیره لری په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په پنځمه لیکه کې دی چې د خبریالانو د وژنو دوسیې پکې پرته له برخلیکه پاتې دي. دغه راپور وایي سومالیا، سوریه، عراق، جنوبی سودان او افغانستان هغه پنځه هیوادونه دي چې د جګړو دوام پکې لامل شوی چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته سمه رسیدنه ونه شي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې عمومي مسؤل صدیق الله توحیدی وایي سره له دې چې افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو د کار لپاره ښه قوانین لري خو بیا هم د خبریالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د ښاغلي توحیدی په خبره د خبریالانو د وژنو، تختونو او د مرګ د ګواښلو په پیښو کې تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې لاس لري خو په وهلو ډبولو، سپکاوي او موقتي بندي کولو کې یې دولتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي ښکیل دي. د ده په خبره د خبریالانو د وژنو او وهلو ډبولو په ګډون د دوی پر وړاندې د جرمونو معافیت اوس هم شته.
عدم تطبیق کامل قانون، عدم پایبندی به قوانین از جانب
د قانون نه پلی کېدل، د دولت د منصبینو لخوا قانون ته نه پاملرنه او د خبریالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو کمزوري هغه لاملونه دي چې د جرمونو پر وړاندې یې د معافیت تله درنه کړې ده.
ښاغلی توحیدی وایي سره له دې چې لویه سرنوالۍ له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو په اړه د اجراتو راپور ورکوي خو په دې برخه کې د سترې محکمې د اقداماتو په اړه اطلاع نشته. د افغانستان لویه سرنوالۍ وایي پروسه کال د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دواوې دوسیې د تحقیق او ارزونې په هدف ثبت شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې یو دیرش قضیې د خبریالانو د وژنو او ترور دي.
از یه 72 مورد 31 موردش قضایای
په دغو دوه یا پیښو کې یو دیرش د خبریالانو د وژلو او ترور قضیې دي او لوی څارنوالۍ د ترسره کړو تحقیقاتو له مخې له سترې محکمې او د افغانستان له محاکمو نه عاملینو ته مجازات غوښتي. په مجازاتو کې اعدام له شلو نه تر دیرشو کلونو حبس او نور شامل دي.
د ښاغلي رسولي په خبره د دغو دوسیو 19 مورده 1390 او 1390 کلونو پورې اړه لري چې په تړاو یې 33 کسان نیول شوي او له تحقیقاتو وروسته محکمې ته پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم د خبریالانو لپاره یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي. د اکتوبر دویمه هر کال د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د ملګرو ملتو سازمان د 2014 کال د نومبر په 26مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې ټول دولتونه باید د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او دغه شان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو له معافیت سره مبارزه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري اجمل انت غوښی.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه تازه لیکنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربېره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. دا واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورځپاڼه لیکي افغانان غواړي پوه شي چې د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غنی ښایي په دې هیله وي چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایډن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال راندی وای ښکاری چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ترامپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي غواړي د کرسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات نږدې کیږي، څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغېز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ایز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. انډین اکسپرس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې د پیازو په بیو کې د کمی سبب شي.
اوس هم ورځو یوې په زړه پورې موضوع ته. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یوه داسې چا کیسه چې 12 کاله مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالي توان نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د دوه عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور ته پام وکړئ.
چې ما شام سر ولګوم چې راوی شسته مزوره مې د یزو چنزوره مې پټه پس په سر ځ خدمت کوم. هغه علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وړ.
دا جړه د شپې ته کلنې سلمہ ده. شاوخوا و میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپل بیوزلې ویرجنکی سا کوله. هغه محل د سلمہ په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دول اسکال مخ کې کوژدا سوي وو خو د ولور د پیسو د نلرو لکبلې نسو کولای چې خپل ناوی واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یو ځنې زیدي د بیلا او کلنګ مزدوري کول خو پر دې مزدوري د واده پیسې پر کول ممکن نه وو. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړي وو خو تر پایه د واده ولور پیسې پران نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړې و خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګډو خلکو سلمہ او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلمہ وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلی سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، د دغه کومکې وروسته موږ خوشحاله یو. مثال یو چې زموږ سره ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویې کړي. زما چې چېته یې واده ورکړی دی په دغه ننو کې شی نه دی احتیاج کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلود چې ما لیلا زما د چې پرده راخوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یو ځنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومیږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
د پټه دلاده یا ازادي نه چې خبر مو چې باورېدو او په دغه باندې چې دا به چاره دی را مثلا څو تقسیم نفتاره فقط یې څه وو در کار کړی وو د واده لپاره پیسې نه درلود. دا چاره د تکلیف زده کړی وو او د دې دلاده ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسو غونډه ځوانان مثلا کاري لري کار کوي په دغه تاسو راځي ورکی
خپل سید ولی راته وی د ازادي راډیو د راپور لخبرې دوه وروسته اوس ژوند بدل سوی. د کلی د خلکو لملندو خلاص او په عام اصطلاح کوریا باد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي وای روستي حمله د زغملو ندي. زیاول حق زاکری له هلمند لیکلي وای د ناوي ولسوالۍ په هلمند کې ناوي ولسوالۍ کې طالبان برلاسي دي. فریاد له کندهار نه لیکلي وای کومې غونډې چې د عامو خلکو کسانو لخوا د سولې په ملاتړ جوړیږي هغه ګټورې دي. وسیولا عبدالرحیمزي له لغمان له قرغیو نه لیکلي وای د پوهنې وزارت دا 15 کاله کېږي چې د کتابونو ژمنې کوي خو کتابونه نه ورسیږي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلي وای جګړې ځپلي خلک ډیر له ستونزو سره مخ دي. فهیم زابولي لیکلي وای طالبان تاوتریخوالي کې د امتیاز په لټه کې دي. اته بجې او 1:30 دقیقې دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو ترې مخکې